تشکر که با ما بودین و تشکر از شما شنوندای رادیو آزادی. ما از نظرتون مرخص میشم، در یک ساعت دیگه در بخش پشتو همکارم اجمل آن با شما است. آن سایت بفرمایید.
ډیر احتیاط هم مننه جمشید حبیب زاده له تاسو او د تاسو له ملمنه قدرمنو دوستانو ته سلام وړاندې کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې، په یو بل خبرونه کې زاج اجمل اند او زما نور همکاران هر کله کو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمه پاړه ریپورتونه لرو. خو شروع له خبرونو کوو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ملګرو ملتونو پر هغه طرحه بحث پیلوي چې د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د رایو د تفتیش په اړه ملګرو ملتونو ورته سپارلې ده. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون زیمبابوې ته د سلو منډو په توپیر ماتې ورکړې. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې فلسطیني چارواکي وایي د غزې په شمال کې د ملګرو ملتونو یو ښوونځی د اسرائیلو د ټانکونو لخوا په نښه شوی چې 15 کسان پکې وشل شوي دي. په مکړې بشپړو خبرونو ته په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ملګرو ملتونو پر هغه طرحه بحث کوي چې د ولسمشرۍ د دویم دور د رایو د تفتیش په اړه د ملګرو ملتونو لخوا ورستول شوی. دغه کړنلارې پرون د ملګرو ملتونو لخوا د دې کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی ته وسپارل شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادۍ رادیو ته وویل
ملګرو ملتونو یو مشخص پیشنهاد د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته رالېږلی ده. په دې باندې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون بحث وکړي او کله چې په جلسه کې بحث ورباندې وشو هره مسله چې نهایي شوه د افغانستان د قانونو په اساس باندې عمل ترسره شي.
د طرزالعمل جزئیات تر اوسه څرګند نه دي، خو د ملګرو ملتونو په یوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا طرحه د افغانستان د اساسي قانون، نړیوالو معیارونو او د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو د وړاندیزونو په پام کې نیولو سره جوړه کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د مشکوکو رایو د څېړنې د چارو د چټکېدو په هدف یې کاري ټیمونه ډېر کړي دي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور ازادۍ رادیو ته وویل چې اوس په هر کاري شفټ کې اتیا ټیمونه ګمارل شوي. وړاندې ټاکل شوی و د رایو د تفتیش پروسه له پایله په 3 اونیو کې پای ته ورسیږي، خو اوس کمیسیون وایي په کارونو کې د ځنډ راتلو سره سره دا پروسه باید له 3 تر 4 اونیو پورې بشپړه شي. ښاغلی نور وایي په پام کې ده په راتلونکو 3 ورځو کې په هر شفټ کې د کاري ټیمونو شمیر 100 ته ورسوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون زیمبابوې ته د سلو منډو په توپیر ماتې ورکړه. په چا لومړی د زیمبابوې لوبې په ګټه وخته، خو د دې هیواد لوبغاړو له افغانستان نه غوښتنه وکړه چې لومړۍ لوبه دې پیل کړي. افغانستان 268 منډې خپل سیال ټیم ته هدف وټاکه. زیمبابوې لوبه ښه پیل نه کړه او په 3 شورو کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي مشر نور محمد مراد ازادۍ رادیو ته وویل چې د زیمبابوې لوبډلې ماتول اسانه کار نه و.
او دا په تاریخ کې لومړی ځل د افغانستان یو لومړی درجه لري تو ګورونکو هیوادونو سره د لوبو یو مجموعه کوي. تر دې نه زیاته تاریخي دا ده چې افغانستان په زیمبابوې کې زیمبابوې ته ماته ورکوي. کچېرې موږ تاریخ ته وګورو، زیمبابوې په بنگلاديش او کال مخکې تللی او حتی پاکستان هم خپلې لوبې بایللې دي. افغانستان الحمدلله دا تاریخي بریا خپل کړه.
د زیمبابوې لوبډله وتوانېده چې واځي 1950 منډې جوړې کړي. د زیمبابوې لوبډله د کرکټ د نړیوالې شورا دایمي غړي توپ لري او د افغانستان په مقایسه ډېر تجربه کار ټیم دی. وسم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. فلسطیني چارواکي وایي د غزې په شمال کې د ملګرو ملتونو یو ښوونځی د اسرائیلو د ټانکونو لخوا په نښه شوی چې په نتیجه کې 15 کسه وشل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. د غزې یو روغتیایي چارواکي ویلي چې دا پېښه په داسې مهال شوې چې سلګونه فلسطینیانو له جګړې څخه دغه ښوونځي ته د خوندیتوب لپاره پناه وړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې په قربانیانو کې د ملګرو ملتونو کارکوونکي هم شامل دي. د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرحان حق پرون یو خبري کانفرنس
He once again says all sides must abide by their obligations under international law.
د وای د ملګر ملتونو سرمنشي بان کی مون یو زلبیا وای ټولې خواوی باید د نړیوالو بشری قوانینو سره سم خپل مسولیتونه پر ځای کړي او د ملکی وګړو ژوند ته درناوی وکړي. د ملګر ملتونو د ادارو او د بشری کارکونکو خوندیتوب لپاره ونه غرسوي. د جولای 8 څخه د اسرائیل او حماس تن خطو د پایل رئیسی په غزه کې تراتو سو زیات فلسطینیان وژل شوی. د اسرائیل د امروش میراد دروښتنه قودل شوی ده. روسیه په پام کې لري د عراق حکومت ته پوځي هلیکوپټر ورکړي. د عراق د دفاع وزیر پرون خپل روسي سیال سره د لیدو په هدف مسکو ته تللی و. د روسیې د دفاع وزیر اعلان وکړ چې په دغه لیدنه کې نوي تړونونه وشول چې نه یوازې د وسلو لیږل بلکې د روسي وسلو د استعمال په برخه کې د عراقي پوځیانو روزنه هم پکې شامله ده. د فرانسې خبري اژانس د یو روسي پوځي متخصص له قوله ویلي چې روسیې له وړاندې د ام ای 15 هلیکوپټرو او سو 15 جنگي الوتکو لیږل پیل کړي. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس دا خبره منلې او زیاتوي چې د ام ای 28 هلیکوپټر او پانسیر په نوم د الوتکو ضد توغندیو سیستم به هم عراق ته واستول شي. د روسیې دفاع وزیر ویلي د خپل عراقي سیال سره داسې محل لیدل چې د عراق وضعیت ښه نه دی او زیاتوي چې روسیه د تروریزم پر وړاندې جګړې کې د عراق تر څنګ درېږي. د عراق په پلازمینه بغداد کې په دوو موټری بمی چاودنو کې لږ تر لږه 2 وژل شوي. چاودنې پرون مازیګر 2 وروسته لاغه وشوي چې د دې هیواد پارلمان یو کوردی د ولسمشر په توګه وټاکه. چاودنې په کارادا نومي سیمه کې چې دوکانونه او رستورانتونه پکې ډیر دي تر روژه ماتي لږ د مخه وشوي. په همدې حال کې د موصل خار اوسیدونکو وایي د اسلامي دولت یاغیانو دلته څو جمعتونه الوزولې دي. رپورټونه وایي یاغیانو لومړی ټول کسان له یو جمعته وایستل او بیا یې جمعت کې چاودنه وکړه. د امریکا متحده ایالات وایي داسې شواهد لري چې خیر روسیه د اوکراین پر پوست غونډې ولې او دا چې مسکو غواړي د اوکراین په ختیځ کې روس پلو بیلتون غوښتونکو ته لا نورې درنې وسلې ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایاندي ماری هارف پرون دا خبره په واشنگټن کې یو خبري کانفرنس ته وکړه. هارف ویلي د ارزونې د استخباراتي معلوماتو پر اساس کړي خو د هغو سرچینو او د ارزونې د څرنګوالي په اړه یې بل معلومات ورکولو ډډه وکړه. د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلو بیلتون غوښتونکو ترمنځ جګړه روانه ده. واشنگټن تر دې وړاندې هم روسیه د بیلتون غوښتونکو په تمویل او روزنې تورنه کړې و. بلخوا د اوکراین په ختیځ لوهانسک ښار کې د بیلتون غوښتونکو مشر له اوکراینیز ځواکونو سره د مقابلې لپاره سیمه ییز خلک یووالي او مقاومت ته وربللي. والری بولوتوف پرون د لوهانسک اوسیدونکو ته سپارښتنه وکړه چې وسلې واخلي او د په وینا د خپل خاورې دفاع وکړي. بولوتوف له لوري په یو اعلامیه کې راغلي سره له دې چې په وار وار د دښمن پولیس ځواکونه او الوتکې په شاتم بول شوي خو د اوکراین نوي سرتیري د جګړې په لومړۍ کرخه کې ځای پر ځای شوي. اعلامیه زیاتوي چې د لوهانسک اوسیدونکي د دغو ځواکونو سره د مقابلې لپاره راټولې دوتا اړتیا لري. دا وو خبرونه. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا موضوعات او ریپورتونه لرو. د اورګاډي په وسیله د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان د نخلولو د پروژې نظریا یو ځل بیا راښوندې شوې. په دې اړه په ریپورت سربیره په همدې موضوع د افغانستان د اورګاډو د پټلیو له عمومي رئیس محمد یما شمسره مرکه لرو. په کابل کې د دفاع وزارت له نظامی تعلیمي مرکز څخه د پنځشنبه پورې سباندې زر تن عسكر او بریدملان فارغ شو. په دې اړه ریپورت لرو. لدې مهم خبرو چې د پکتیکا د اورګون د پیخې لټپیانو سره د کابل په ایمرجنسی روغتون کې د لوی پکتیکا د یو شمېر مدني ټولنو او قومي مشرانو په استازیتوب مرسته وشوه. نور رپورټونه به هم ولرو. د خبرونه په دوهم نمای کې ځوان فکر پروګرام مه هېروي. د اورګاډي په وسیله د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان د نخلولو د پروژې نظریه یو ځل بیا راښوندې شوې. مخکې ریپورټونه ورکړل شوي چې دا پروژه ښایي عملي نشي خو د ترکمنستان او تاجکستان مسؤلو چارواکو اوس ویلي چې د دې پروژې عملي کول ډیر نږدې شوي. په اړه د یوروایشیا ویو خبرونې یو ریپورټ خپور کړی چې احمد تکلی مهم ټکي دراوړي.
د افغانستان لاله د ترکمنستان او تاجکستان د اورګاډي د پټلۍ پروژې چې اوګدواله شاوخوا 400 کیلومتره دی یو ځل بیا نوې ساه اخیسته ده. لدې پروژې سره چې نږدې 2 میلیارډ ډالر لګښت یې آسیایي پرمختیایي بانک په غاړه اخیسته، د ترکمنستان لیوالتیا د اورګاډي د تګلوري لکابله په 13 جنوري میاشت کې کم شو. د جنوري په 9 نیټه د تاجکستان د اورګاډي د دولتي ادارې مشر امان الله حکمت الله اعلان وکړ چې دوشنبه او کابل د افغانستان افغانستان په قلمرو کې د دې پروژې د تګلوري د څرنګوالي په اړه پریکړه کړې. خو د اشقابد لپاره دا اعلان ناڅاپي وو او په وړاندې اعتراض وکړ. د یوریشیا ویو خبرونې د راپور لمخې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت وویل د دې پروژې زیان تر ګټې زیات دی او ځکه د دې هیواد لپاره د منلو وړ نه ده. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د اشقاباد غوصه یوازې د دې پروژې د تګلوري په وړاندې وه، خو ځینې نور بیا وایي معلومه نه ده چې اشقاباد په نږدې راتلونکي کې د اورګاډي له دې پروژې کومه ګټه ترلاسه کولای شي، ځکه دا کرښه تاجکستان د افغانستان له لارې چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په نظر یو بې ثباته هیواد دی له ترکمنستان سره نښلوي. نو اشقاباد هم په خپل قلمرو کې او هم د افغانستان په یو وړه برخه کې د دې اورګاډي د تګلوري مسله باید حل کړي. خای په همدې دلیل د ترکمن بزنس په نوم د ترکمنستان د حکومت اړوندې رسنۍ د تیرې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اورګاډي په دې پروژه کې د پام وړ پرمختګ شوی. ترکمن بزنس خبر ورکړ چې ترکمنستان اوس مهال د دې پروژې د تګلوري په اړه معلومات لري او ولسمشر یې موافقه ورسره کړې ده. د راپور لمخې د دې پروژې نورې پاتې برخې به د اړوندو څانګو لخوا ترسره شي او اسناد به د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې چې د روانې میاشتې په وروستیو کې په دوشنبه کې په پام کې د لاسلیک شي. د تاجکستان رسنیو د دې هیواد د ترانسپورت د وزیر حیرالله اسازاده له قوله لیکلي دي چې وایي دا معامله ډیره نږدې شوې ده. د اورګاډي دا پروژه د تاجکستان لپاره چې په انزوا کې پروت هیواد دی خاص اهمیت لري، ځکه ازبکستان په تدریجي ډول له نورې نړۍ سره د دې هیواد د اورګاډي لیکې پرې کوي. که څه هم ترکمنستان او تاجکستان ګډ سرحد نه لري، خو د دې دواړو هیوادونو اړیکې د ترکمنستان د انرژي په سکتور کې د چین لخوا د میلیاردونو ډالرو پانګونو له برکته ډیر توده شوې دي.
و موردل چې د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان د اورګاډي د پروژې نظریه بیا را ژوندې شوې. مخکې ویل شوی و چې دا پټلۍ خای هیڅ کله جوړ نه شي، خو د درې وړو هیوادونو مسول چارواکي وسوي د دې پروژې عملي کول ډیر نږدې شوی. د دې پروژې په اړه د افغان لوري نظر څه دی؟ د اورګاډي د پټلۍ د دې پروژې په وړاندې پراته خنډونه کوم دي او چارې تر کوم ځایه پرمختللي؟ په دې اړه احمد تکل د افغانستان د اورګاډو د پټلۍ له عمومي رئیس محمد یما شمس سره مرکه کړي. ښاغلي شمس د مرکې په پیل کې وویل چې د درې وړو هیوادونو د استازو ترمنځ پر دې پروژې ګډ کار روان دی.
زموږ اداره پر اساس د تفاهمنامې چې درې ورځې وړاندې امضا کړې دي، ترکمنستان، تاجکستان، افغانستان، دغه پر اساس باندې موږ هر درې میاشتې بیا کاري مجلس لرو پر دغه پروژې باندې. البته د دې تکمیل په درې سره ممالک کې په مختلفو بخشو کې او مختلفو ساحو کې جریان درلودي.
بله، اوس سوال دا دی چې د ترکمنستان مخکینی اعتراض چې ویلي چې مونږ په جریان کې نه یو د افغانستان او تاجکستان په موافقه کې، دا څه ډول ده مثلا؟
مونږ موافقه مکمل موافقه لرو او دوی هم موافقه لري. اصلا کوم تغییر تاجکستان په اولنی جلسه کې پیشنهاد کړی و چې چون د افغانستان په قلمرو کې مسیر د حدود کې 500 کیلومتر راځي چې دا ډیر زمانګیر دی او مونږ غواړو چې ژر سره واصل شو. دا پیشنهاد د تاجکستان د خاطر وسو په تا کې موسته موقت تور یو کوچنی لار راکې چې هغه موږ تکمیل کړو او غټ مسیر به کار جریان لري، چې غټ مسیر حد اقل د 500 تر شپږ اوو کال پورې دوام لري ساختمان ته شروع شي. په دا دلیل ترکمنستان ویلي چې موږ په جریان کې نه یو، که څه هم داسې نه و. دغه طرح له دې مخکې چې د حکومت افغانستان ته وړاندې شي، په اولین مشک کې په ترکمنستان کې بشقابات کې تاجکستان دغه طرح وړاندې کړی چې بیا بس پر دې وسو چې تاسې تخنیکی کمیټه پر دې کښینی او دا وڅېړي که معقولي او ژر تطبیق کوونکی بیا به دولتان ته د دروسر مملکتو دا وړاندې شي او منځوري به وخت ولري. چې خوشبختانه تاجکستان او ترکمنستان دوه میاشتې مخکې اخر درېم نشست مو درلود په دوشنبه ښار کې، دا مشکل حل شو.
بله، د دې اورګاډي اوسنۍ تګلوره یا مسیر څه ډول تعین شوی؟
دا افغانستان په خاوره کې د اساسي مسیر چې تقریبا د اخینه، اندخوی، په داخله کې شبرغان ته مزار شریف او د مزار شریف ته خولم ته راځي، قندوز او شیخان بندرسوی په جمله 315 کیلومتر مسیر په قلمرو کې د افغانستان دی. یوازې او دا سړي چې راوخو تقریبا په حدود کې د 20 کیلومتر په ترکمنستان په خاوره کې دی او 15 کیلومتر د تاجکستان په خاوره کې دی، چې دا جمله پروژه ده. یعنی
او پروژه اوس مهال په کوم حالت کې ده؟ یعنی په کار کې څومره پرمختګ شوی، په څومره وخت کې به تطبیق شي فکر کوي په بشپړ ډول؟
افغانستان خپل په قلمرو کې کوم مسؤلیت لري؟ هغه ابتدایي مطالعات چې هغه تکمیل شوي دي، اساسي مطالعات او ابتدایي ډیزاین فعلاً د لاندې د علمي کمپنۍ په واسطه او د ادارې خاطره هم د رهبري او د فعالیت د مشورې لاندې د لاندې فعلاً اصل د کار چې ان شاء الله تعالی د ختمه د اسلامي زغال کال باید مکمل بشپړ شي. په دې باندې جدي اساسي کار شروع دي فعلا د ملي کمپنی چې یو ممتاز کمپنی سپیشل کنډیشن والی چې سابقه لري د کاري او فعلا کار کې هغه په افغانستان کې دغه مطالعات تخنیکي او ابتدایي ډیزاین باندې اکمن بوختي تقریبا د نهي استفاده د ای ډی د مالي همکاري او د ځوانانو د رهبرۍ لاندې د ترکمنستان په قلمرو کې نوې کیلومتر شدي دغه 50 کیلومتر ساختمان تکمیل شوی دی د اساسي زیربناو او نور فلم د 50 کیلومتر شدي جریان لري د کار لاندې دی د تاجکستان خاطر په کوم ډول چې معلومات لرم د مطالعات ابتدایي شروع دي شاید د تاسیس انسان د راډیو درو میاشتې او اساسي مشکل د خپل د دریای عامو باندې د خپل پول جوړول پر دریای عامو د ویل لپاره د خپل زمندیر وخت نیسي او یو خاص مطالعات ته ضرورت لري د میاشتې مخکې اخر درېم نشاست چې مزلو د شنبه شال کې هم یو دولت افغانستان کوچنی پروژه باندې موافقه وکړي د کوټه مدته حل د مشکل د انتقالاتو د دوه مملکتونو مابین کې او هم خزینه کې دا اساسي مسیر باندې هم څنګه وروسته چې باید هڅه وکړي د کارونه پالیسی او ساختماني کارونه او برابرداري توستل.
ترکمنستان او تاجکستان په خپلو کې سرحد نه سره لري. لبلې خورا پرونو کې ویل کیږي چې ازبکستان غواړي په یو ډول سره د دې پروژې مخنیوي وکړي د دې لپاره چې تاجکستان تل د ازبکستان پر لارو متکی ووسیږي. هغه ونده چې ازبکستان تر اوسه پورې په دې پروژه کې لوبولې څه و؟
البته ازبکستان چې کوم مشکلات د ترکمنستان یا تاجکستان سره لري تابند د داخلي او منځکوي مشکلې چې باید امید لرو افغانستان پاج د اوسه امپایا د ګرو مملکو کوشش پدې کې چې خصوصا د ریلوی په وخت کې کم داسې نزاکتونه باید ونی په منطقه کې. ازبکستان په دې کې شک نشته بلې و چې د تاجکستان سره کوم مشکل پر دامن لري او فعلا مسیر بنکر دی د خپل د پنځپایان ته دا معقد باندې مضمون درو چې مذاکرات د بل څه جریان نه دي نو مطلب ما وایم چې البته دا کوم منفي تاثیر پر افغانستان نه لري.
دوستانو د افغانستان د اورګاډو د پټلۍ له عمومي رئیس محمد یما شم سره مو د اسدی رادیو مرکه واوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو زموږ غږ لاسه د رادیو ناوړې مخکمو په خبرونو کې واوریدل چې د غزې څخه په تازه ورکړل شو ریپورتونو کې ویل کیږي د غلطه په یو خونځي باندې چې د ملګرو ملتونو یو خونځي وو او ګڼ فلسطینیان پکې د خوندیتوب په خاطر راټول شي وو. اسرائیلی ټانکونو برید کړی ویل کیږي 15 کسان پکې وشل شوي. له دې سره په غزه کې د وشل شو فلسطینیانو شمیر 800 کسانو نه اوخته دي. د نړۍ په ګوډ ګوډ کې د دغه جګړې د ختمولو لپاره مظاهری شوې دي. په سیمه کې د سولې وربند غک شوې ده. په افغانستان کې هم نن ویل کیږي چې زینو خلکو مظاهره کړې ده او په ترڅ کې پر غزه د اسرائیلو بریدونه غندلې دي. همدا اوس را سره له کابل نه د ریډیو خبريال صفي الله ستانګزي د ټلیفون په تماس کې دي. ستانګزي صاحب دغه د نننۍ مظاهرو په اړه نور حال تاسو اوریدونکو ته ورکې په کوم سیمو کې دي او د خلکو غوښتنې څه دي؟
بلې، دغه نننۍ مظاهره د کابل په غرب کې د پولیسو ختال سیمې پیل او د کوټې سنگي په سیمه کې دغه مظاهره پای ته ورسېدلې. دغه مظاهره د شورای عالی قرآنی په نوم دی ټولنې د پلویان او لزګونه نورو کسانو لخوا تر سره شوله. په دغه مظاهره کې خلکو پر غزه تړانګې د اسرائیلو د حملو د غندلو لپاره غډون کړي وو. دوی له نړیوالو وغوښتل چې پر غزه تړانګې د اسرائیلو حملې چې پکې ملکیان وژل کیږي باید د دې مخنیوي وشي. له دې مخکې هم په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د فلسطینیانو د وژل کېدو له امله خلکو مظاهره کړې دي. لکه څنګه چې تاسو ویلې، د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم په خپل وروستي سرګندونو کې د اسرائیلو لخوا د فلسطینیانو وژل کېدل غندلي او د جر تر جره بندیدو غوښتنه کړې ده. د فلسطین د اسرائیلو لخوا د فلسطین پر غزه ترانګې حملې ورسته له هغه پیل شو چې درې اسرائیلي ځوانان د حماس د لخوا وژل شول او په دې سره د اسرائیلو حمله په فلسطین پیل شو او تر دې دمه پکې شاوخوا 800 کسان وژل شوی دي. دلته په افغانستان کې هم په بیلابیل ولایتونو خارونو کې تیر ورځ په تخار کې مظاهره شوې دي دغه حملو په خاطر او نن په کابل کې مظاهره وشولې او ګڼ شمېر کسانو پکې برخه واخیسته.
ډیره زیاته مننه ښاغلی ستانکزی. دوستانو صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو خبریالو په کابل کې چې د نننۍ مظاهرې حال راکو. باید یادونه وکړو چې د افغانستان دولت تقریبا 1500 ډالر مرسته د فلسطینیانو سره اعلان کړی ده. همدارنګ د ولسمشر کرزی د ویندوی دفتر په یو خبرې کړې اعلامیې کې ویلي دي چې ولسمشر کرزی پرون په پاکستان کې د فلسطین له سفیر سره چې په پاکستان کې د فلسطین سفیر دی په کابل کې کتلی دي او هغه سره هم د فلسطینیانو د مرګ ژوبلې په اړه خواخوږي څرګنده کړې.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
زموږه غلازادې رادیو نه ورېدا تیر څو میاشتو راهیسې وخت په وخت په کونړ کې د بی پلوټ الوتکو د بریدونو په اړه ریپورټونه لرو. دا کونړ د امنیتي کمانډان د ازادي رادیو خبريال ته د دې بریدونو په اړه ویلي دي چې په تیر کال کې دغه بریدونه د وسلوالو مخالفانو په لمنځوړلو کې ډیر موثر و او د ویلي چې په دې بریدونو کې کسان هم وړم کال ملکی تلفات و خو سکال ملکی تلفات نه لري. هلان وری پرې له کونړه نور حال راکړي.
د کونړم نی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته ویل چې بی پیلوټ الوتکې په کونړ کې د کورنۍ او بهرنۍ وسلوالو مخالفینو په لمنځوړو کې ډېری مفیدی ثابت شوي او د الوتکو یوازې د روان لمریز کال په تیرو څلور میاشتو کې 28 بریدونه کړي او پکې یې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
108 نفر چې اثر بمباروانو تیارۍ بی پیلوټ اجازه اکثریتش قومندانو هستن چې په افرادشان کشته شولین.
د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې یو سلاوات وسلوال مخالفین وژل شوي. په دې کې اکثره قومندانان دي چې د خپل ملګرو سره وژل شوي. په وژل شوو کې عربي، چچنۍ، پاکستانی او نور وسلوال شامل دي. او څه موده وړاندې د شیګل ولسوالۍ په شلتن دره کې کونړ لپاره د طالبانو نوماند والی د خپل نور وسلوال سره یو ځای وژل شوی وو. د بی پیلوټه طیارو په حمله کې 34 وسلوال ټپین شوي هم دي. قومندان وایي د وان کال په هوایي بریدونو کې ولسی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی او په تیر کال کې یو ډیره بده پیښه چې په وټپور ولسوالۍ کې رامنځته شوې وه په یو ډاټسن موټر حمله وه چې په کې شاوخوا 400 ماشومانو، ښځو او عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. او سږ کال یادو بریدونو ځکه ښه نتیجه ورکړي چې یوازې مخالفین یې په نښه کړي او له منځه یې وړي دي.
یعنې نتیجه بسیار خوب همې بمباردمان تیاره بی پیلوټ بالای مخالفین بوده خاطری که صرف مخالفین از بین برده و مردم ملکی ما تلفات نرسیده.
دا بی پیلوټه طیارو بریدونه ډیر بریالي ول. یوازې مخالفین یې لمنځوړي او نور چاته پکې تلفات نه دي رسیدلي. قومندان ویل کوم سیمو چې بهرني ځواکونه وتلي هلته امنیتي حالت ښه شوی. اوس په یادو زینو کې یوازې افغان امنیتي ځواکونه په خپل دندو بوختي او ولس ورسره پوره همکار دي. طالبان به وایي چې د بی پیلوټه الوتکو په بریدونو کې د دوی ملګرو ته دومره تلفات نه دی رسیدلی لکه څومره چې دولت ادا کوي. د طالبانو په نوم پکې ولسی خلک هم وژل شوي او ټپین شوي دي. خو نړیوالو ځواکونو او افغان دولت ټول طالبان خود لیدي. د یادونې وړ ده چې کله هم د وسلوالو مخالفینو او د دولت د پلوي ځواکونو ترمنځ جګړې شوي پکې زیات ولسی وګړي زیانمن شوي. نو د جګړې دواړو لورو ته پکار دي چې د نښتو پر مهال له پوره احتیاط کار واخلي او هڅه دي وکړي چې څو ولسی وګړو ته پکې زیان ونه رسیږي.
په کابل کې د دفاع وزارت له نظامی تعلیمي مرکز څخه د پنځشنبه په ورځ سبان د زر تن عسکر او بریدملان فارغ شول. په دې اړه یو ځانګړی مراسم هم جوړ شوی و چې خان محمد سیند په اړه رپورټ راکړي.
د کابل د پوځي تعلیمي مرکز قماندان وویل چې هیواد په اوسنیو شرایطو کې د ملي اردو زیاتو سرخندونو ته اړتیا لري او فارغ شوي منصوبین باید په پوره صداقت د خلکو خدمت وکړي. د دې مرکز قماندان جنرال امین الله پتیانی وویل چې د افغانستان اردو په ګوندونو او ډلو پورې تړلې نه ده او فارغ شوي کسان باید د هیواد په هر سیمه کې خدمت ته چمتو اوسي. د دا خبرې د پنجشنبه په ورځ لیاد مرکز څخه د سبان د زرو سرتیرو او بریدملانو د فراغت په مراسمو کې وکړې.
سربازانو بریدملان عزیز، در وظیفه خود باید صادق
گرانو سرتیرو او بریدملانو په خپلو دندو کې باید رښتینی او ملت ته وفادار اوسئ. ملي اردو له خلکو څخه راپورته شوی او د خلکو له ګټو دفاع کوي. دا اردو هیڅ ګوند او تنظیم پورې تړلی نه ده. خلک له تاسو سره مینه لري. هیله ده د هیواد په هر ګوټ کې خدمت وکړئ.
د عسکرو او بریدملانو د کابل په نظامی تعلیمي مرکز کې د کورنۍ استادانو په مرسته د اردو مختلف لنډمهاله کورسونه لوستي دي. د کابل د پوځي تعلیمي مرکز مسؤلینو وویل چې اوس مهال د افغانستان د کابو 90% ساحې امنیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی او دا ځواکونه توانېدلي چې له بهرنیو ځواکونو پرته امنیت وساتي. له دې مرکزه فارغ شوو عسکرو او بریدملانو ویل چې په خپله خوښه د ملي اردو لیکو ته راغلي چې د خلکو او هیواد خدمت وکړي. د فارغ شوو له ډلې د کونړ اوسیدونکي جان الله محبت ازادي راډیو ته وویل
درې میاشتې دلته تعلیم وکړو. مونږ ډېر ښه تعلیم وکړو. مونږ استادان ډېر ښه استادان هم دي. اردو ډېر ښه ځای دی. ښه ځوانان پکې دي. مونږ وطن ساتو، باید وطن مونږ خپله وساتو. مونږ باندې فرض دی، مونږ باید خدمت وکړو. بس زه ټول هیوادوال ته دا وایم چې افغانستان د اردو له راشي او داوطلب خدمت وکړي د اردو ته، د افغانستان ته.
د کابل تعلیمي نظامي مرکز له 2002 میلادي کال د مخه د حربي پوهنتون په نامه یادېده. د دې مرکز د قماندانۍ د معلوماتو له مخې په دې مرکز کې د ملي اردو په لزګونو زرو منصوبینو مختلفې مسلکي زده کړې کړي او ظرفیتونه لوړ شوي دي. د نظامي چارو پوهان وایي د ملي اردو هغه منصوبین چې مسلکي ظرفیتونه یې ټیټ دي باید په نوبت سره د دې مرکز په کورسونو کې شامل شي. د دفاع وزارت مسؤلین وایي چې سربیره پر دې مرکز په قول اردوګانو کې هم یو لړ مسلکي کورسونه فعال دي سو د اردو د ټولو منصوبینو ظرفیتونه لوړ کړي.
دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دوستانو، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا و. خو تاسو د ازادۍ رادیو ته کوکی د پکتیکا د اورګوند پیخې له قربانیانو سره د کابل په ایمرجنسی روغتون کې د لوی پکتیا د یو شمیر مدني ټولنو قومي مشانو په استازیتوب مرسته شوې. د کسانو چې د پنځشنبه په ورځ ټپیان له نږدې ولیدل، له ټپیانو سره ژمنه وکړه چې د پیخې قربانیانو ته به لا ډېرې مرستې راټولې کړي. په ورته وخت کې د اورګوند د بمی چاودنې څخه ټپي شو څو کسانو په روغتون کې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د هیوادوالو مرستو او خواخوږی مننه کړي. زموږ همکار یوسف خان زدرانی په اړه نور حال راکړي.
د پکتیکا ولایت د اورګون ولسوالۍ د موټر بم چاودنې له یو شمېر ټپیانو سره چې دلته د کابل په ایمرجنسی روغتون کې بستر دي، د لوی پکتیا د مدني ټولنو په استازیتوب د نغدو پیسو مرسته وشوه. د لوی پکتیا د مدني ټولنو په استازیتوب کمال سعادت د پنځشنبه په ورځ د کابل په ایمرجنسی روغتون کې خبریالانو ته وویل چې دوی له ټپیانو سره د نغدي مرستو سربیره پکتیکا ته هم ځینې اړین خوراکي او غیر خوراکي مواد لیږلي دي.
موږ د مدني ټولنو غړیو د غلدل ته هم مرستي ورکړي، نغدې مریضانو دپاره هم داشن پکتیکا ته مهم ولیګلې. د دې ترڅنګ یو هیئت به نورو هیوادونو ته، زیرک عربي اماراتو ته، نورو ته، هغې ځاینه به هم مرستې راټولوي په دغو ټولو قربانیانو باندې به ویشو.
په ورته وخت کې د اورګون څخه راوړل شویو دې ټپیانو له ازادۍ رادیو سره د زړه خواله وکړه او د هیوادوالو له مرستو او خواخوږۍ نه یې مننه وکړه.
نن د ما شاه محمد دوست د اورګون په حادثه کې زخم شوی یم. دلته ډېر خلک موږ ته پوښتنې ته راغلو، کومکونه راسره وکول، د خلکو د کور ودانې اورګون چې زخم شوی یم، همکاري کې ولګېدم. دلته خلک راځي، ښه مرسته کوي او ښه حفاظت هم کوي. ښه ډاکټران راځي، دوی د خدای پاکه مدد
الله پاک دې خوشاله وساتي.
علي موږ سره باندې پښتنه وکړي موږ دغونه ورته خوشاله یو چې بېخي زیات ولې چې موږ څوک نه لرو بیا غیر خدای پاک چې دا تاسو پښتنه را باندې وکړي موږ تاسو ډېر خوشاله یو.
د یادونه وړ ده شاوخوا لس ورځې وړاندې د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ په بازار کې د موټر بم چاودنه وشوه چې لسګونه ملکیان پکې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د پیښې له قربانیانو سره له دې مرستو سربیره د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي، دواړو کاندیدانو، نورو دولتي چارواکو او یو شمیر سوداګرو هم مرسته کړې ده.